یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست نن د جمعې ورځ ده د اسد 15 مده د 1399 هجری المریز کال نن د 2003 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده اوریدونکو خدای وکړي چې جمعه مبارکه به په خیر تیریږي په دې خبرونه کې تر ویبه جای خبرونه او رپورټونه لرو او فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي
سرکه د څو مهم خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ د شوسلوال وژل شوی دی او 15 مشکوک کسان نیول شوی دي ټاکل شوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولیږي او په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د 209 شپږ توقیو څخه 109 توقیو ګټلی خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابل ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ د شوسلوال وژل شوی دي او 15 مشکوک کسان یې نیول دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابل ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات شوي دي په اعلامیه کې ویل شوی چې د شوسلوال د ننګرهار په دیبالا اچین نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل شوی دي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي د دفاع وزارت څخه په یوه بل اعلامیه کې د غزنی ولایت روانو عملیاتو په اړه هم ویل شوی چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندر قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي اعلامیه زیاتوي د رشیدان ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړې دي د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې تکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلوم نیټه به هلته تم سي د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه پر ورځ په یو بیسار اقدام سره د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی وو او په دې توګه پاکستان په افغان وژنه تورن کړی وو او له پاکستانی ولسخه غوښتلی و چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې لا جګړې لاس واخلي د دغه حرکت غړي وای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو پر وړاندې د دې پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي او هغوی پر خپل حکومتونو فشار اچولو ته اړ کړي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیګ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو دریو میاشتو پورې به په دې برخه کې هر اړخیز ګامونه پورته سي زموږ اخلاصه د رادیو اوري په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 شپږ توقیو څخه چې انتخابات ورته وسول 109 توقیو ګټلې دي خدای چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 109 توقیو اړتیا ده نو تحریک انصاف ګوند به اړوي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي وي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم نون ګوند بیا دریش په تاسو کې په ګټلو په دویم ځای کې راغلی دی د پاکستان پیپلز ګوند بیا د انتخاباتو نه ډیر څوکې ګټلې دي د رويټرز خبري ایجنس وایي چې د شلو څوکیو نتایج لا هم نه دی اعلان شوی د امریکا د استازو مجلس د پنځمه پرز هغه لایحه تصویب کړ چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه ودونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې لاغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګیدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا کړي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا لایحه به هغو ودونو سره مرسته وکړي چې په خوای له روسیې سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه هیواد له مداره ووځي جیم ماتیس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي له دې استثنا به روسیه ته ګټه نه رسیږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شای پر روسیه د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیه وروسته لاغ د امریکا لخوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګیدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي ښایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځای اورونه لګیدلی دي. د اور چې د سخت باد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 کسان وژلي دي. توسکا ویلي په دې اړه چې دا اور په قصدي ډول لګول سوی نشینسته، خو نور جزئیات ورنکړل. د خبرونو پای.
نو لږ وځي او شپږ دقیقې د ازادي رادیو ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د هلمند د سولې حرکت غړي غواړي د ایران خلکو ته یو لیک واستوي او د ایران له خلکو غواړي چې پر خپل حکومت فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په همدې خبرونه کې به د پاکستان او تاجکستان د یو شمېر ځوانانو خبري واوري چې افغانستان ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
از دونی بی جوانانی تاجکستان با افغانستان همیشه
په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه رپورت لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف کون ګټلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي انتخابات په ډیر شفاف ډول ترسره شول.
ټرن اوټ اکارډینګ ټو اور اسسمنت اند اس فار اس
په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. ما رائے اس ما حق نو د دې ټولو مطالبه د اوریدو لپاره لطفا زموږ سره اوسئ. د افغانستان د په پلازمینه کابل کې د هلمند د خلکو د سولې حرکت نن د ایران سفارت ته یو لیک وسپاره لو د ایران له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان په خاوره کې مذهبي او قومي تفرقه چوي او د تروریستي ډلو ملاتړ هم کوي. د دغه مسلې نور تفصیل لا کابل د ازادي راډیو د خبريال واصل ویصال پر رپورت کې.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته ل درې ورځې پر لتروسته د یو لیک لارې د دغه هیواد له خلکو غوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخ ته د ایران ولست لیک لیږي. په لیک د ایران ولست غوښتنه ویلي چې باید خپل پر حکومت فشار راوړي سو له افغان جګړې څخه خلاص وباسي. همداراز په لیک لیکل شوي دي چې د ایران ولست باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاس ونه وکړي. افغانستان کې مذهبي تفرقه رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د خغلی وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نیټې د پرلت خیمه وهي. د پداسیال کې چې د تیری چهارشنبې پورسته دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بیسار اقدام کې د لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوز او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړل دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګهګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي دا شان ولسی او مدني حرکتونه د نړۍ ولسونو ته دا پیغام رسوي چې نور افغانان له جګړې ستړي دي او سوله غواړي.
افغانستان جګړه څو بودی ده او یو اساسي بود استخباراتي اړخ چې پاره کې بیلابیل هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دا اوس یو د رڼا ورځ په څیر معلومه خبره ده او دا ډول ولسي حرکتونه د دغه هیوادونو ولسونو ته یو روخانه پیغام لیږي چې نور افغانان ستړي دي او لطفا په افغانستان په چارو کې لاسوهنه مکوئ.
ښاغلی رحیم وایي دا د ټولې نړۍ د ولسونو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو او د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې کوم نظر لرئ، لطفا د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه ولیکئ، موږ ته ستاسو پیغامونه درته خپرو. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان او ایران د ځوانانو یو پلاوی راغلی کابل ته او د دوی وایي چې موږ د سولې پیغام راوړی په افغانستان کې د جنګ پر ضد او د سولې لپاره. خو اول اوس ورځو د پاکستان انتخابات. د پاکستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه، یعنې د تېرې چهارشنبې په ورځ چې د جولای 15مه وه، پارلماني انتخابات وشول او له پرونه راسې د رایو د ګڼلو پروسه روانه وه. نن سهار داسې رپورټونه راورسېدل چې تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشاری کوي انتخابات کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو دا اوس راسره زما همکار ګولیاس په سټوډیو کې دی. ګولیاس، په پاکستان کې سیاسي حالات څېړي او همداراز دغه وروستیو انتخاباتي پرمختګونو ته باندې هم کتنه درلوده. نو ګولیاس، ستړی مه سي،
ډېره مننه فرشتې، ډېره مننه.
د انتخاباتو وروستي ریزلټ، دغه وروستي نتایج راغلي دي که اعلان شوي که نه دي شوي؟
بالکل فرشتې، څنګه تاسو ویل چې د جولای په 15مه چې کوم انتخابات وشو په پاکستان کې، قومي اسمبلی او د څلور واړو صوبایي اسمبلو، نو د دې وروستو د هغه دای چې نتیجې پرو رو راځي، خو دا ځل نتیجې د انتخاباتو چې کوم نتیجې وي دا لږ شانې ناوخته شوي. خو نن سهار د پاکستان الیکشن کمیشن، یعنی د ټاکنو کمیشن، هغه رسمی نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه د عمران خان ګوند چې دی هغه دا ټاکنې ګټلې دي. زه د مرکز خبر کوم، په مرکز کې لکه وفاق کې د ټاکنو کمیشن دا هم وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړې دي. که د نتیجو ته موږ ګورو فرشته، نو د قومي اسمبلی کې د ګوندونو د اپوزیشن چې دی هغه سداسې دی چې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 109 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دویم نمبر د تیر حکومت کې چې کوم واکمن ګوندو مسلم لیگ نون چې نواز شریف نومیږي 28 چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداراز د پیپلز پارټۍ چې ده د هغې 20 چوکۍ ترلاسه کړې دي. او د مذهبي ګوندونو چې کوم ائتلاف او متحد مجلس عمل، هغوی په دې ټاکنو کې 12 چوکۍ ترلاسه کړې دي. که په دې کې دا هم ګورو فرشتې چې 12 آزاد کاندیدان هم په دې قومي اسمبلی لپاره چې دي هغه خپلې چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداشان که موږ ګورو د خیبر پختونخوا اپوزیشن وګورو، نو په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف ګوند 68 چوکۍ ترلاسه کړې دي. نو داسې ګمان کېږي چې هغو به بغیر څه د ائتلافي یو ګوند سره د اتحاد په ځای خپل حکومت هلته جوړ کړي په اسانۍ سره.
په خیبر پختونخوا کې که
بالکل خیبر پختونخوا کې بالکل همداسې په سندھ اسمبلی کې، د سندھ صوبه چې ده په هغې کې پیپلز پارټي چې ده هغه تر ټولو مخکې ده 2 چوکۍ ترلاسه کړي. نو هغو هم په خپل سر باندې هلته حکومت جوړولی شي. که د بلوچستان خبر وکړو، نو د بلوچستان کې بیا لږ پوزیشن داسې دی چې ټولو پاټو هغه رنګ چوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې یو ګوند وه حکومت جوړ کړي. نو په هغې کې بلوچستان عوامي پارټي چې ورته باب ویلي کېږي هغې 13 چوکۍ ترلاسه کړي دي. متحده مجلس عمل 8 دي او تحریک انصاف 4 دي. خو تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې موږ به نورو ګوندونو سره اتحاد کوو او هلته به هم موږ کېدی شو حکومت جوړ کو. که د پنجاب اسمبلی خبرو کو، ناغي کې ډیر یو دلچسپ حالت داسې دی چې مسلم لیگ نون 120 چوکۍ ترلاسه کړي او تحریک انصاف چې دی هغه 112 دي. نو په دې کې آزاد ډیر مهم کردار دی. اوس آزاد چې دی هغه 120 دي. نو اوس کدا آزاد ارکان چاته هم لاړ، نو هغه به هلته حکومت جوړولو دغه شي.
داسې مخکې ویل شوی چې په پنجاب کې به د دغه دوه غټ ګوندونه چې تاریخ انصاف دی او مسلم لیگ نواز دی، دوی به د یو بل ګوند ائتلاف ته اړتیا ولري، یا د نور آزادو کاندیدانو چې دوی هلته هم حکومت تشکیل کړي. به هر حال ګوله که دغه 15% رایټ شمیرل سوی دی او 15% نوري راشي، دا خو به په د اخري نتایجو باندې ډیر غټ تاثیر نشي کولای.
په دې باندې بالکل تاثیر نشي کولای. که موږ وګورو د قومي اسمبلی پوزیشن ډیر واضح دی، ډیر څرګند دی، په هغه کې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه به نور هغه سره هم ائتلافي ګوندونه نور شته، او سره که موږ وګورو مسلم لیگ قاف یو ډله ده، همدغه شان آزاد ارکان چې دي کاندیدان چې دي هغه هم دي کې شامل شي. په پنجاب کې بیا دا یو امکان شته چې پنجاب اسمبلی کې هغه کې څه ناڅه مخکې وروستو شي، څه ناڅه تاثیر وکړي په حکومت سازۍ باندې. په سند کې پوزیشن ډیر واضح دی، په خیبر پختونخوا کې واضح دی، او په بلوچستان کې هم واضح دی. نو دوه ځینې داسې دي، یو ځای چې په پنجاب صوبه ده چې په هغه کې کم دا 15% رای راشي حتمی، نو په دغه کولی شي. جی فرشته،
دغه پرون ما پر دې باندې خبرونه موږ درلوده، په دې باندې انتخاباتو په بهیر باندې ډیر ګوندونو ادعا کړې وه چې دلته درغلې سوې دي. دا مثلا نن څنګه سوا؟ آیا دوی کوم دریځ خپل کړی او عکس العمل راغی کرانه غي؟
په عمومي توګه من کله هم وګورو په انتخاباتو کې چې کوم ګوند هم به بیلات وکړي شکست وخوري، نو هغوی دا یو لومړی خبره کوي چې په دې ټاکنو کې درغلي شوې دي. خو په سمدستي توګه مانی که موږ وګورو د چهارشنبې په ورځ باندې ناوخته د مسلم لیگ نواز ډلې چې په دویم نمبر راغلی ده، هغوی د انتخاباتو باندې درغلیو خبره وکړله. بیا پسې سمدستي توګه لوی چې کوم ګوندونه دي په دویمه ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې نور ګوندونو هم انتقادونه وکړل، او نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او داسې نور چې کوم ګوندونه دي، نو هغوی ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده، او هغوی دا ادا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، او یو پارټۍ ته او یو ګوند ته غبر کړل شوی دی، او دوی دا هم تور لګی چې په دې کې د اسټابلیشمنت لاس دی،
حکومت
د حکومت نه ادارې خبرې دوی کوي کنه، تاسو ته پته چې کوم طرف ته دوی اشاره کوي. خو دوی په اسلام آباد کې دوی ناست دي، او دا نن به دوی لای عمل ټاکي چې آیا دوی دا انتخاباتي نتیجې منی او کنه. که منی نو بیا په پارلمان کې دوی احتجاجونه هم کوي، او هغه خو موږ په عمومي توګه وګورو د تیر انتخاباتو په شان اغه احتجاج په لارو کوڅو کې نخکاری، پارټیانې چې دي هغه پریس کانفرنسونه کوي، خبري غونډې کوي، او خپلې غونډې کوي، خبري کانفرنس کوي، او داغي دلاري د خپل اندېخني چې دي هغه سرګندۍ په کوسو په لارو کوسو باندې دوی نه دی راوتي. کسوم دوی دو ادا ادابي کوي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي یا درغلي نه ده شوی. غالبا تاسو سره د پاکستان د ټاکنو کمیشن سیکرټر بابر یعقوب اواز هم شته، او
هغه دا بابر یعقوب خبري به واورو، ته به راته ترجمه کوي.
بالکل، زه به ته ترجمه کوم.
Election was exemplary, fair, free, held in a very very peaceful manner.
د بابر یعقوب خبره دا انتخابات ډیر صفا شفاف او په آزادانه توګه شوه دي. په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه د درغلیو رپورټونه نه دی راغلي، که څه هم شکایتونه موصول شوی وو چې شمیره د 600 زیاته وه، خو هغه شکایتونه د معمولی نوعیت وو، او هغه په هماغه ورځ باندې هوار شوی دي. جی فرشته،
اخري سوال ګوله، دغه د عمران خان پرون خبري وکړه، د ګوند زیاتی چوکۍ ګټلې وینا وکړه، او ادعا وکړه چې د انتخاباتو ګټونکی دی. د افغانستان په باره کې هم ځینې خبرې وکړې چې جالبې وې. د یو ځای کې وویل چې د په دې تمه دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره په افغانستان کې د امنیت په اړه کار کوي. دوی وویل د دې ورځې په تمه یم چې په افغانستان او پاکستان به یو ورځ پوله نه لري، او د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو په څیر به آزاد
تګ راتګ کوي.
لنډ که د په خبرو باندې دا د دریځ د افغانستان په باره کې که لنډ دغه یو تغییر پکې معلوم سوې، ځکه د یو ور پخوا په افغانستان کې د جنگ او د جهاد د دغه وینا ملاتړ کاوه، چې بیا دا خبرې راخستې. تاسو کې څارونکو پاکستان کې دې مسلې ته څنګه ګوري؟
بالکل، که موږ ګورو په پرونی تقریبا شاخو 15 منټه دا وینا وه، لومړی ټلویزیوني وینا وه، او په هغه کې که ګورو که د خارجه پالیسۍ یو لوی مهم نقطه بیان کړل. په هغه کې په لومړي سر کې دوی د افغانستان سره د اړیکو خبرې وکړې، او ویل چې افغانان سوله غواړي، او او هغه مکه خبره بیا تکرار کړله کومو ګورو پخوانی چې کوم حکمرانانو هغه یو هغه غوندی یو عمومي خبرم جوړ شوې ده چې په افغانستان کې امن وینو پاکستان کې امن وي دا مشرتابان چې دي دا مشرنده لډیر مودې راځي دا خبره کوي خو د دې خبرو کې دا یو هغه کار کې دلو یو داس یو سرک کار کې دلو چې افغانستان سره او کوم په دې رستو کې لکشاني وګورو نو د پاکستان چې کوم ملټری چې کوم اسټابلیشمنت دی یاغدي نو هغه هم افغانستان سره د اړیکو په بابت معنی سنا سره ګامونه پورته کړی دي کپ دې رستو کې ګورو خبر جامد باجوا کابل تم تلې وو افغان ولسمشر هم او کدا
خارجه وزارت
راغری پیخي وشي نو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سمدستي په توګه معنی عمر جاوید باجوا تم ټلیفون کړو هم دا سه دوه نو اوس په پاکستان کې دا خو ځینی سرنکاران خوشبین دي چې د عمران خان چې کوم یو تګلار ده که څوم په انتخاباتي کمپاینونو کې پاغه کې خو یو بیل رنګ بڼي خو چې کله حکومت کې راشي نو بیا لکساني حالات چې دي هغه به بدل وي خو سرنکاران او شنن کې ډیر زیات خوشبین ښکاری چې را عمران خان با د نور د مشرانو په نسبت به خپل گاونډي هوادونو سره ځکه چې هغه په یو په لویدیس کې پاتې شوی دی دغه ماډل او ځینی داسې اصلاحاتو خبرې کړې دي چې هغه نور حکمرانانو نه به کړي نو ښکاری داسې چې را دوی به په دې گاونډي هوادونو سره د اړیکو په اړه مانی یو خ او داسې ګام پورته کې چې د دوه غاړو ته سول راشي
ډیر مننه ګولیاس او ردونکو تاسو مشتم کار ګولیاس خبري واوریده په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسون وایي چې د پارلماني انتخاباتو د رایو 95% برخه تقریبا شمیرل سوې ده او د تحریک انصاف ګوند په ډیرو صوبو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د هلمند خلکو او د سولې حرکت غړي وایي چې د ایران سفارت یو لیک استولې دی او د ایران د خلکو غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومتونو په خپل حکومتي فشار راولي څو په افغانستان کې د سولې لټینګر سره مرسته وکړي د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو یو پلاوی کابل ته راغلی دی او دوی وایي چې کابل ته د سولې پیغام راوړي تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر دغه هڅو څه نظر لرئ پر افغان بیسیم اته سواتل شمیره باندې مشت پیغام نه راوسته وي موږ خبرو خو دا چې د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو د سولې پلاوی په کابل کې څه کوي په دې اړه به د حدیث پردیس رپورت واورو
د سولې غږ د هغو ځوانانو له هنجرو چې ځانونه د سولې سفیران بولي دوی چې له پاکستان او تاجکستان څخه کابل ته راغلي وای نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام وکړي د سولې سفیر شفیق ګل له پاکستان څخه کابل ته راغلي او د سولې پاړه وای
څنګه چې په پاکستان کې هم حالات خراب وو شانتي په افغانستان کې هم د ډیره مودې راځي حالات خراب دي که زمونږه پراتګ باندې یا مونږه چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجی نه زمونږه امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شین د ډیر ځاته خبره وي
د سولې دغه سفیران د میډیوټیک یا د افغانستان د همګانی رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې دي فرزانه عمر علي بل هغه د سولې ځوان سفیر ده چې له تاجکستان کابل ته راغلي نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د کابل او دوشنبه ترمن سول او ملګرتیا تل پاتې وي
ازدونی بي جوانان تاجکستان با افغانستان
همیشه علي وای د تاجکستان ځوانان تل د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمن د سول او دوستي غوښتن کړي مونږ غواړو چې په افغانستان کې سول ټینګ شي او تل پاتې وي د سولې افغان سفیرانو هم د پاکستاني او تاجکستاني سفیرانو ترڅنګ د سولې غږ پورته کړی لړلې خایسته وای چې افغانان په سولې کې د ژوند کولو حق لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت د دوی هیله ده
وخت کې ځوانان از پاکستان
نو موري وای کله چې له پاکستان او تاجکستان څخه ځوانان راځي باید خپل خلکو ته دا ورسوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیله شته او دوی کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د سولې خبرونه ورسوي د سولې سفیران وای چې دوی بعد سولې له پیغام سره دوشنبه او اسلام آباد ته هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له حکومتونو به وغوړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د د پنځمبه پورس د پکتیکا په مرکز شرنه کې د انجنوز د کوونکو لپاره یو د وینوي ودانی د جوړیدو کار پایل سو دا چې دا ودانی په دقیقا د انجنوز د کوونکو لپاره څړول کارول کیږي په رپورت کې به واوري چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راستولې دی
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیې د څلور پوړیزي ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځای چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپلو خویندو او لوڼو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې له نجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړې پکې کوي. نوموړي د خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چیرته تاسو همکاري دي موږ سره نه وي، تاسو د لوڼو غم در سره نوی تاسو ته اولادونو غم در سره نوی، دغه 100 میلیون افغانۍ ول غول بیا غټ نه لري، تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونو خو مونږ جوړ کو، خو مونږ ته اولادونو بیا څو راوړي، مونږ ته بیا داړ څو راکی چې دغه تعمیرونو بډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیې د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کې خودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستي وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیز ودانۍ 2.5 خونې لري او ودانیزې چارې به د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ په شهر کې مامورین کې تعداد گذاری او بنسټ دی ان شاء الله. قیمت د دې پروژې چې دی 1.290 تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالیږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه.
نو ولسونه تر ټولو سي ترجیح ورکوي او په خوشحالیږي هغه په تعلیمي ادارو خوشاله کیږي. هر چیرې چې د تعلیم د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شول کیږي ولسونه یې حمایت کوي، ترې هغه تر شا به ولاړ وي، د هغه سره به کلک همکاري کوي. نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شول کیږي.
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 مترو په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شي. پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون پر ترکیه ژغ وکړ چې هلته یو نیول شوی امریکایي پاستر یا عیسوي راهب ډیر ژر خوشی کړی. هغه ډونالد ترامپ پر ټویټر ولیکل چې دغه عیسوي راهب اندرو پرنسون یو ډیر ښه انسان دی او په ترکیه کې سخت کړیږي ځکه هغه نیول شوی او په توقیف کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویل چې که ترکیه دا کار ونه کړي پر ترکیه به ډیر زیات بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکر په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کلی